سلامونه او ستوري مسی وخت د غرمې 12 بجې سوی نن د زیارت ورځ د 2013 میلادي کال د اپریل 12 نیټه ده. د مشال ریډیو په یو بلګړی کې موزا عبدالحی کاکړ او شاهین بونیری هرکلی کوو. په دې ګړی کې د پاکستان د فوج د مشر دا وینا چې په هیواد کې د امن ګټ ترلاسه کولو دپاره د فاټا په کامی بهیر کې ګډول اړین دي او د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو خو په پیل کې به شاهین بونیری د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
سلام شهرون بیده دی وقت مهم خبرونه ده. پاکستان ده فوز مشر ویلی پا قبایلی سیمو که ده پوزی عملیاتو گتر ده غسیمی پا قامی بهیر که ده شریکوولو سرا تر لیده. ده ملکان دویژن کمیشنر ویلی چه ده دیر ده دو زلو نروستو با پا نور زلو که هم امنیتی زیمواره لپوزا ولسی انتظامیه تا وسپارل شی. او د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخوانی امریکایی ولسمشر خبرداری ورکړی چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د فوز مشر ویلی په قبایلی سیمو کې د فوزی عملیاتو ګټه د دغې سیمې په قامی بهیر کې د شریکولو سره تړلې ده. د فوز د عامه اطلاعاتو ادارې ISPR پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په پینډه کې د فوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوا په مشرۍ د کور کمانډرانو غونډه وشوه. په دې غونډه کې په هیواد کې د امنیت او راولړېدونکي جیو ستراتیژیک حالاتو ته کتنه وشوه. د بلوچستان او قبایلي سیمې په چارو بحثونه وشو. د پوز مشر غونډې ته ویل چې کومې سیمې له وسلوالو پاکې کړل شوي دي هغه ولسي انتظامیې ته حواله کولی شي. نوموړي زیاته کړه د فوزي عملیاتو ګټې د قبایلي سیمو په قامی بهیر کې د شریکولو سره تړلې دي. د ملکان ډویژن کمیشنر ویلي چې د دیر د دوه ضلو نه وروسته به په نورو ضلو کې هم په وار وار امنیتي ذمواری له پوځه ولسي انتظامیې ته وسپارل شي. پرون په مینګور کې یوې خبري غونډې ته د وینا په وخت د ملکان ډویژن کمیشنر ظهیر الاسلام وویل چې د کوز دیر او بر دیر لس پوستې پولیس ته سپارل شوې دي. نوموړي زیاته کړه
آرمی با خپل انټرنیشنل بارډر ته لاړ شي او انتظام مکمل طور باندې دا خدای فضل سرا دغاستا ستاون سرا داوام تاون سرا پولیس تا سیول انتظامیہ تا مکمل پاوالا شي.
په دغه محل د ملکن ډویژن د پولیسو مشر اختر حیات وویل چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د صوبایي حکومت اپیکس کمیټه پریکړه کړې وه چې سیمه کې به امنیتي ذمواره ولسی انتظامیه ته وسپارل شي. نو اوس هغه پریکړه عملي کولی شي. نوموړي نور وویل چې پولیس د امنیت ټینګ ساتلو پوره صلاحیت لري. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د جسماني سزاګانو د مخنیوي قانوني مسوده منظوره کړې ده. پرون ماښام د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ د صوبایي کابینې په غونډه کې په سکولونو کې د جسماني سزاګانو د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیواني مقدمو فیصله په یو کال دننه د کولو قانوني مسودې منظورې شوې. تر غونډې وروسته د وزیر اعلی ځانګړي سلاکار مشتاق غنی خبریالانو ته وویل د دې تر مخه به د مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي. زموږ حکومت لومړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کولو لپاره قانون سازی کړې ده او موږ په دې اړه د پېښور های کورټ مننه کوو. مشتاق غنی دا هم وویل چې په غونډه کې د چرسدي ضلع لپاره د ترقیاتي پنګو منظوري ورکړل شوه او په ځینو قوانینو کې بدلونونه راوستل شو. ایمنیسټي انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په هغه 5 هیوادونو کې دي چېرته چې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په نړۍ کې په کال 2018 کې د مرګ په سزاګانو کې کمی راغلی. د بخښنې نړیوال سازمان د مرګ د سزاګانو په اړه په خپل راپور کې چې نن خپور شو ویلي چې په کال 2018 کې په نړۍ کې 993 کسان د مرګ په سزا محکوم شوي دي چې د دې نیمایي په ایران کې ترسره شوي دي. په سعودي عرب کې 146، په عراق کې 125 او په پاکستان کې 80 کسانو ته د مرګ سزا ورکړل شوې ده. په دې کې په چین کې د مرګ هغه په زرګونو سزاګانې شامل نه دي چې چیني په اړه معلومات نه شریکوي او ریاستي راز بولي. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ روسیې ته د توغندیو د بریدونو لپاره د تیار اوسېدو ویلي، د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخواني امریکایي ولسمشر خبرداری ورکړې چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د ملګرو ملتونو ستر سکتر انتونیو ګوترس پرون ویل د اپریل په 12 نیټه د امنیتي کونسل د 5 مستقلو هیوادونو د سفیرانو سره د ټلیفون د لارې خبرې کړي او د روسیې او امریکا ترمنځ د موجوده اختلاف په اړه ورسره خپل جوړه فکرمندي شریکه کړې ده. نوموړي تاکید کړی چې باید حالات له قابو بهر نشي. په عین حال کې د امریکا پخوانی ولسمشر جیمی کارټر د ایسوسیټډ پریس خبري ایجنسی سره په یو مرکه کې په ولسمشر ټرمپ زور راوړی چې هیواد په امن کې وساتي او له شمالي کوریا، روسیې یا شام لخوا د ورپېښو چیلنجونو په اړه د مبالغې نه کار وانخلي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړې چې د اسرائیل امتحان دی نه اخلي. پرون په بیت المقدس کې د یهودیانو د عامې وجنې د ورځې په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نتنیاهو د ایران موازنه د نازیانو سره وکړه او زیاته کړه ایران دې د اسرائیل د ریاست د کلک ارادې امتحان نه اخلي. د اسرائیل وزیر اعظم دا خبرې دوه ورځې وروسته د شامی ځواکونو په یو مرکز دغه هوایي برید نه وروسته کړې دي چې ایران او شامی تور په اسرائیل پورې کړی دی. په دې برید کې څوارلس حکومت پلوه جنګیالي او اووه ایراني سرتیري وژل شوي وو. د برید نه وروسته ایران ویلي وو چې بدل به اخلي او له دې وروسته اسرائیل خپل ځواکونه په تیار حال کې ساتلي دي. او د آذربایجان ټولواک ولسمشر ابراهیم علیوب د ولسمشرۍ انتخابات په واضح اکثریت سره ګټلی دي. د هیواد لویو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې. د اپریل په 11 نیټه شو انتخاباتو کې علیوب په څلورم ځل ولسمشر منتخب شوی دی. د بشري حقونو د سار نړیوال ادارې ویلي دي په دې انتخاباتو کې رایو اچونکو ته د ولسمشر غوره کولو لپاره د پام وړ خوښي نه ورکړل شوې. د هیواد لویو مخالفو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې او ادعا یې کړې ده چې په انتخاباتو کې درغلي شوې. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. پروانه غړي کې د دین نورو مهمو رپورټونو ترڅنګ دا رپورټونه لرو. د پاکستان د فوج مشر ویلي چې د هیواد د امنیت ګټې د فاټا په کامی بهیر کې له ګډېدو سره تړل سوي. خو د فاټا په کامی بهیر کې په ګډېدو کې مهم خنډ څه دی؟
فاټا د خلکو تقدیر د دې مسلې سره تړلی دی. په دې کې نه صوبې دا پیسې ورکوي نه مرکز دا پیسې ورکوي. دا سو بلین روپۍ چې 3% د ریوی دی ورکول
ټاکل شوی دی چې په پاکستان کې به د جولای پر 15مه عام انتخابات کېږي. خو د شفافیت په اړه ځینې ګوندونه پوښتنې راپورته کوي خو ځینې بیا مطمئن دي.
نو مونږ وته وایو چې به شفاف الیکشن پکار دی. د ولس زه به له کوټ ووټ کړه د استبدشنل زه به نه کوم به کامیاب الیکشن تماشان سره تر اوسه پورې څومره کارونه تللي دي د اعتماد او ستاینې وړ دي.
په افغانستان کې د امن لپاره درنا یا پرلت ورکول دوام لري. ګډونوالي د سولې لپاره څومره قیمت ادا کوي سي؟
زه د دغه دوه اولادونو سره دلته خپل مرګ ته تیار یم. ما دی حلال کې زما په مرګ باندې که سوله راځي د خپل مرګ هم تیار یم. خو مګر ملت ته دې سوله راو.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونی د پایل رپورت. د پاکستان فوج وایي چې په هیواد کې د امن ګټي او خواجه د خلکو له خواهشات سره سم د فاټا په کامی بهیر کې له شاملولو سره تړل سوي دي. پرون مازیګر پر راولپنډي کې د کور کمانډانو د غونډې پر مهال د پاکستان د فوج مشر حکم ورکړ چې له وسلوالو څخه پاکې کړل سوي سیمې چې کله ولسي انتظامي ته سپارل کیږي نو باید د خبر په پام کې ونیول سي چې د ثبات او پرمختیا ګټي تر عامو خلکو پورې ورسیږي. په دې اړه دا رپورت درته وړاندې کوو. د پاکستان فوج د عامه اړیکو ادارې ایس پی آر د فوج د مشر جنرال قمر باجوا په مشرۍ کې د کور کمانډرانو تر غونډې وروسته خبر پاڼه خپره کړې چې پکې ویل سوي په غونډه کې د جیو ستراتیژیک ماحول او د هیواد د امنیت جاج واخیستل سو. د خبر پاڼې له مخې جنرال قمر باجوا وویل چې په پاکستان کې د امن ګټې له دې خبرې سره تړل سوي چې فاټا د خلکو له خواهشات سره سمه په قامي بهیر کې شامل کړل سي. د فوج مشر دا خبره په داسې حال کې کړې چې د فاټا سیاسي اتحاد پر له پسې توګه دا تورونه لګوي چې ځینې سیاسي ګوندونه او قوتونه د فاټا اصلاحاتو د عملي کولو په مخ کې خنډ دي. په دې اړه په قامي اسمبلی کې د باجوړ استازي شهاب الدین خان پرون مشال ریډیو ټول چې پارلمان واکمن ګوند او د هغه دوه اتحادي پارټیانی د فاټا اصلاحاتو د عملي کېدو په مخ کې خنډ دي. خو د پوینا د اصلاحاتو لمخې چې به قبایلی سیمو ته کمی پیسې ورکول کېږي هغه هم یو مهم خنډ دی.
پارلیمنٹ میٹرو باندې لګي سو ارب روپۍ دی په خاړو کې په ورو ورو پروژه باندې اسې فالتو لګي او د پټا د خلکو تقدیر لري مسلې سره تړلې دي په دې کې نه سوبي نه پیسې ورکوي نه مرکز نه پیسې ورکوي دا سو بلین روپۍ چې 3% د ډیوې دی ورکول نه نو دې ورو کاوه دا جوړ شوی دی
کاتم شابودین خان په اصلاحاتو کې د خند پاړه د واکمن مسلم لیگ نون اتحادي ګوندونو نوم وانخست خو البته تر دې وړاندې نوموړي په مختلفو مرکو غونډو کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند او جمعیت العلماء اسلام فزرمان ډله یاد کړې ده خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سنیټر عثمان کاکړ پرون مشال ریډیو سره د مرکې پر مهال ادعا وکړه چې اصلاحات ځکه نسی عملي کېدلای چې د فاټا اولس د دې مخالف دي
ختم کرتی برقرار اختیاری
د پوز د عامه اړیکو په بیان کې د هم ویل سوي دي چې جنرال قمر باجوا د غونډې پر مهال حکم ورکړ چې له وسوالو څخه د پاک کړل سو سیمو واک ولسی انتظامیه ته د سپارلو پر مهال باید د خبره په پام کې ونیول سي چې د پرمختیا او ثبات ګټه تر خلکو پوري ورسیږي د فوج د لوړ پوړي غونډه په داسې حال کې سوي چې د پښتنو په جګړه ځپلو سیمو کې د ځوانانو یو سازمان پښتون ژغورنې غورځنګ یو تحریک پیل کړی دی د غشتنه لري چې په فاټا کې د خلک پر امنیتي پوسټو زورول کیږي ترناوړي پېښې ورسته دي کرفیو نه لګیږي لا درک کړڅوي کسان دي عدالت ته حاضر کړسي او د پښتنو ماورای عدالت وژنې دي و دروسی پښتون ژغورنه غورځنګ ادعا کوي چې حکومت کړې ژمنې نه دي پوره کړې خو حکومت وایي چې ځینې ژمنې پوره کړې دي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یبش
د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام په خبري غونډه کې ویلي چې په بار او کوزدر کې فوج د امنیتي پوسټو واک پولیسو ته سپارلې دي نو موږ د خبري غونډه پرون تر هغه یو ورځ وروسته وکړه چې د سې شنبه پر ورځ په تیمرګر کې فوج په یو دستور کې په رسمي توګه د ځینو پوسټو واک وسپارلې په جړه د نیاز احمد خان رپورټ اورو
د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام می ګوره کې خبري غونډه ته ویل چې د صوبایي حکومت لخوا کال 2001 کې فوج بیرته بیرکونو ته لیږلو عمل شروع شوه او په دغه لړ کې د بر او کوزدر لس چک پوسټ ته پولیس ته حواله کړی شوی دی او دغه لړې به نور ضلعو ته هم وغځوي
آرمی به لږ شاته لاړ شي او ګریجولی د آرمی بیا بای دی اینډ اف دی ډے همدغه د تدریج سوات نه هم او ملاکړ نه هم آرمی به خپل انټرنیشنل بارډر ته لاړ شي او انتظام مکمل طور باندې د خدای فضل سره د غستا ستاون سره د عوامو تعاون سره پولیس تا او سیول انتظامیہ تا مکمل پا حوالہ شي
په دغه مهال د ملکن ډیویژن پولیس مشر ڈی آئی جی اختریات هم موجود وو دوی زیاته کړه چې پولیس اوس دغه توان لري چې امنیت ټینګ وساتي او دغه رنګه سواد کې به هم چک پوسټ ته پولیس ته حواله کولی شي
اکتوبر 2017 کې ایف ایس کمیټي فاصله داوا چې دا تاسو حواله کړي نو ا دغه کنټینیوېشن دی او هغه کې دا کار شوه دی او د دې نه چې کوم ریډکشن 61 چیک پوسټ نه 6 تر اغلې دی نو اته خپل مخ دی چې ام دې نه پهلې امپلیمنٹ شوی دی
خبرې غونډه کې دا هم ویل شو چې ملکن ډیویژن بیلابل ضلعو کې د صوبایي حکومت لخوا ترقیاتي کارونو لوی پروژې هم روانې دي چې دغه د دې خبرې غمازی کوي چې دې سیمه کې د تیر وختونو په نسبت امن ډیر حد پورې بحال شوی دی
د نیاز احمد خان رپورټ هم ورده او بیا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې پرون ماښام د صوبای کابینه غونډه وشوه چې پکې د ځینو قانونونو د منځوري علاوه مهمه پریکړه هم شوې ده په دې قانون کې په سکولونو کې د ماشومان د جسماني سزاګانو د مخنیوي او په عدالتونو کې د دیواني مکتوم فیصله په یو کال کې دننه د کولو قانونونه هم شامل دي په دې اړه دا رپورټ واوري د خیبر پښتونخوا د کابینه د غونډه په پېښور کې په سیول سیکریټریټ کې وشوه تر غونډې وروسته د وزیر اعلی څنګهړي سلاکار او د اطلاعاتو پخوانی صوبای وزیر مشتاق غنی له خبريالانو سره د غونډې حال شریک کړ نو موړي وویل چې په غونډه کې په سکولونو کې د ماشومانو د وهلو د مخنیوي د قانون مسوده منظوري ورکړل شوه
له دې قانون سره به په سکولونو کې د جسماني سزاګانو مخونی ولشي
حکومت د پېښور های کورټ په حکم په دې اړه قانوني مسوده تیار کړې ده. دا قانون به د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي سکولونو باندې عملي کیږي. د خلاف ورزې په صورت کې به شپږ میاشتې قید یا 50,000 روپۍ جرمانه یا به دواړه سزاګانې ورکول کیږي. په دې سلسله کې د شکایاتو د ازالې لپاره د ضلعو په سطح کمیټه هم جوړه کړل شوې ده.
مشتاق غنی زیاته کړه چې د خلکو د مقدمو په اړه هم صوبایي کابینې د قانوني مسودې منظوري ورکړې ده.
د قانون له مخې به د وکیلانو حاضري یقیني کول، د مقدمو په تیزۍ سره سرته رسولو طریقه کار ښه کول او د وخت د ضایع کولو د مخنیوي لپاره نظام جوړ کړل شوی دی. د دې تر مخه به د مقدمو فریقینو ته معلوم تاریخونه ورکول کیږي. دیوانی مقدمو د سرته رسولو لپاره د وخت تعین شوی دی. زموږ حکومت لومړی حکومت دی چې د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال کې د کولو لپاره قانون سازی کړې ده او موږ په دې اړه د پېښور های کورټ مننه کوو.
مشتاق غنی دا هم وویل چې د صوبای کابینې په غونډه کې د 400 لپاره د ترقیاتي فند منظوري هم ورکړل شوه.
د مشال تر څنګ اوسه، د سحر لنه هو، د ماخام تر شپګو.
د پاکستان یو شمېر ګوندونو وایي دوی د راتلونکو عامه انتخاباتو د شفافیت په اړه جدي اندېښنې لري. دوی وایي د انتخاباتو پر اداره شخ کوي چې د هیڅ یو جام مداخلت او فشار ونه مني، خو داسې ګوندونه هم شته چې وایي دوی پر انتخاباتي کمیشن باور لري او د راتلونکو انتخاباتو پر شفافیت هیڅ اندېښنه لري. پوروال کاکړ د پاکستان د څو لویو ګوندونو له غړو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
دا اندېښنه یوازې د مسلم لیگ نون د مخکښ نواز شریف نه، بلکې د زیاترو لویو ګوندونو ده. خو پښتنه دا ده چې د شفافو انتخاباتو لپاره څه کول پکار دي. د پاکستان پیپلز ګوند مخکښ اخونزاده چټان وایي دوی د شفافیت په اړه اندېښمن دي، خو د ده په وینا تر څو چې په ولس کې د ووټ د ارزښت په اړه شعور نه وي راغلی، تر هغه وخت به شفاف انتخابات ډیر ګران وي.
چې په یو ځای کې منتخب نماینده خرڅېږي، خپل ووټ خرڅوي، خپل ضمیر خرڅوي، په هغه ځای کې به د باجوړ د عوامونه، په هغې کې به ته د انټیریر پنجاب د عوامونه، د انټیریر سند د عوامونه، په هغې کې به ته د بلوچستان د سردارانو لاندې چې کوم خلک ناست دي، له هغوی نه څه توقع وکړي چې دا به خپل ووټ راواخلي او د دې به په صحیح طریقې سره استعمال وکړي.
د عوامي نېشنل ګوند مرکزی جنرال سیکرټری میا افتخار حسین ویل دوی هم د راتلونکو عام انتخاباتو د روڼوالي په اړه خدشات لري، خو د ده په وینا د پاکستان د انتخاباتو کمیشن باید د سیاسي ګوندونو اندېښنې لرې کړي.
دا د الیکشن کمیشن کار دی چې په کومه طریقه باندې مطلب چې فیر مطلب چې دغه کوي، نو مونږ ورته وایو چې به شفاف الیکشن پکار دی. بس په دې خبره باندې لکه دا یو اسانه خبره ده.
د پښتونخوا ملي او میګوند مخکښ سېنیټر عثمان کاکړ وای دوی ته وار لمخه په غیر مستقیمه توګه ویل سوی چې هیڅ یو چوکۍ به ونه ګټي. دا چې شفاف انتخابات څنګه باور کېدای سي، عثمان کاکړ ویل ټول ګوندونه به د دې لپاره یو بل تلاس ورکوي.
ټولې پارټیانې په کار دي متحده شي، څو الیکشن په شفافیت دي، د الیکشن کې به څه کوم ضابطه اخلاقي کوډ اف کنډکټ پر دې به ټوله ځو، د هیچا مداخلت به نه منو. د ولس د بهیلو کوت ووټ غه د استبلیشمنټ سي به نه کوم څه به کامیابه کړي. د ولس د ووټ اخیستل دا چې څنګه ناکامه سان خو د استبلیشمنټ په وجه باندې کامیابي علاقه.
د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې مخکښ او پخواني سېنیټر ثنا بلوچ مشال راډیو ته وویل دوی په تیرو انتخاباتو کې هم اندېښنې درلودې، کوم چې د ده په وینا درستی ثابت شوې. دی وای دا ځل د انتخاباتو کمیشن ته پکار ده چې له اوسه پر هر څه ژور نظر وساتي.
الیکشن کمیشن ته باید چې یو اگر خبر ملاوي جي هغه چې دا انټيليجنس طریقه کار دا سه خپل جوړ کی او ګوري چې اگر دا دوی دا سه الیګل کار کې یا په الیکشن ریګینګ کې یا په پیسې استعمال کې ملوث دي، باید الیکشن کمیشن د دوی باندې نوټیس واخلي. ولی چې خلګ بروسه او بیسه جمهوریت سرګر سره پورته سوي دي، او د دې یو وجه سبب هم دغه دي چې دا الیکشن کې چې پیسې استعمال دي، الیکشن کمیشن چې دا کمزور حکمت عملی دي، بالخصوص د ډیورینګ الیکشن یو میاشت دو میاشت شامل دي، هغه کې ډیر زیات کمزوري دي، د دې وجه الیکشن کې ډیر زیات مسلونه جوړیږي.
د تحریک انصاف ګوند له ذمهوارو کسانو سره مهم په دې اړه د رابطې هڅه وکړه خو بریالي نه سو. د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا ګل نصیب بیا وایي دوی اوس مهال هیڅ اندېښنې نه لري.
الیکشن کمیشن چې تر اوسه پورې څومره کارونه کړي دي او د اعتماد او ستاینې وړ دي، او که چېرته یو مشکل پېښېدو نو موږ الیکشن کمیشن حکومت په هغې باندې خبرو چې د هغه مشکل لاره ونیسي. دې وخت نه داسې خبرې کول چې هغه د الیکشن په باره کې شکوک او شبهات پیدا کړي، زما په خیال دا د سیاسي فضا لپاره مناسبه نه ده.
ټاکل شوې ده چې په پاکستان کې عام انتخابات د روان کال په جولای میاشت کې ترسره شي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندې هلي
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
په دوو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
په درینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړای
په سلورو بجو
خیبر پښتونخوا بلوچستان په ګډون د پاکستان په یو شمېر صوبو کې ډېر سیاستوالانو خپلې سیاسي وفاداری بدلې کړې او نور ګوندونو ته اوښتې دي. کارپوهان پر دې نظر دي چې ځینې سیاستوالو خپل ګوندونه ځکه بدل کړي چې هغه غواړي په هغو ګوندونو کې شامل شي د چا چې په راتلونکو ټول ټاکنو کې د بریا ترلاسه کولو امکانات وي، خو دې سیاستوالو بیا په تیرو وختونو کې دغه تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسرار مومند په رپورت کې.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخابات را نږدې شوي، یو شمېر سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښودي او نورو پارټیو ته اوړېدلي. په پېښور کې د سیاسي چارو پوه او خبریال شمیم شاهد وایي په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات کسان له پاکستان تحریک انصاف تللي او هم ورته راغلي.
په دې دوه درې میاشتو کې کوم بدلون راغلی دی نو زیات کسان د قومي وطن پارټۍ نه چې کوم دي نو هغه تللي دي، چې په هغې کې یو سلطان محمد خان دی، یو پکې ابرار حسین دی، او دغه شان نور چې کوم دي هغه خفه دي. دغې نه په ګڼ تعداد کې خلک روان دي. د مولانا پرلی رحمان د جمعیت العلماء اسلام نه فضل شکور چې هغه ممبر دی د صوبایي اسمبلۍ د 400 سره دغه تعلق دی، هغه تللی دی پاکستان تحریک انصاف تا. زیات اطلاعات دادی چې تحریک انصاف نه خلک ډیر روان دي، چې پاغي کې بل سلورو کسانو چې کوم دنو باقاعده اعلان کړی دی، چې پاغي کې قربان علي دی، پاغي کې عبید الله معیار دی، پاغي کې نگینه خان دا.
شمیم شاهد وایي چې د خبر پښتونخوا د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف زیاتره غړي د صوبې له وزیر اعلی او نورو مشرانو سره د اختلافاتو لقبل خپل ګوند پرېښو دی. د برسال کې دا چې یوازې څورې مخکې د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز شپږ غړو له خامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړه. پر دې سربیره په بلوچستان کې یو شمېر سیاستوالانو د عوامي پارټۍ په نامه ګوند هم جوړ کړی. دا چې په بلوچستان کې څومره سیاستوالو خپل ګوندونه پرېښو دي په اړه یې په کوټه کې خبریال لیشا مشال ډو ته ویل.
دا چې دی چې بلوچستان کې څه پولیټیکل او ټرایبل سیکم ایلیټس دي، د کوم وخت چې صوبې بلوچستان ته د صوبې سټیټس ملاو شوی دی، دا داغه وخت نه خپل سیټان چې دی ګټي، نو دا چې تر اوسه پرې تقسیم وو، نو دا په تاریخ کې اول ځل دی چې دا ټول خلک چې دی یو پارټۍ جوړ کړي ده، هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ. نو په دې کې د بلوچستان د ډیرو مضبوطو قبیلو چې کوم سرداران دي یا نوابان دي، پاغه کې مکسی سو، جمالی سو، جام بوتانی او نور داسې قبیلې دي، د هغه مشران دي، هغه ټول په دې نوې پارټۍ کې شامل دي. نو پر روان شپو کې داسې امکانات دي چې جام کمال سلو پخوانی چې کوم وفاقي وزیر پټرولیم او د دې سره سم یو ډومکری دوستین ډومکی هغه رکن قومي اسمبلی او خالد خان مقصدی دا درې سره امنی سیدی دا د نواز شریف د پارټۍ نه لاړو او اوس چې دوی به په دې بلوچستان عوامي پارټۍ کې چې دوی به د شمولیت اعلان کړي.
د پاکستان حکمران ګوند مسلم لیگ نواز کوم شپږو غړو چې له خامی اسمبلی او دوه د پنجاب له صوبایي اسمبلی استعفا ورکړي وه، هغه د اپریل په 9 تاریخ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د استعفا وجه یې د حکمران ګوند لخوا د جنوبي پنجاب ځان له صوبې کولو ژمنه نه پوره کول دي. خو شمیم جاهد بیا وایي دا کسان ځکه استعفا ورکوي چې په پاکستان کې د جولای په میاشت کې عمومي ټاکنې کیږي او دوی سره د دې ګوند ماتېدو اندېښنې پیدا شوې دي. خو د مسلم لیگ نواز یو مشر غړي آصف کرمانی د اپریل په 10 په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې دا تشویش بې ځایه وبالو او ویل هغه کسان له ګوند وزي چې پوهیږي مسلم لیگ نواز به یې په راتلونکو ټاکنو کې نه ودروي او دوی ته به د کاندید کېدو ټکټونه نه ورکوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د ټولنیز ویب سایټ فیسبوک مشر مارک زګربرګ د اپریل په 10 تاریخ د امریکا په کانګرس کې د سینیټرانو پوښتنو ته ځوابونه وویل. نوموړي له دې قبله د اوریدنې سره مخ و چې ځینو روسي او ټیکنالوژي کمپنیو له فیسبوک د خلکو شخصي معلومات اخیستي او د امریکا په ټاکنو کې د رای ورکوونکو نظر بدلول لپاره کارولی دي. خو زګربرګ وایي د جولای په 15 موسمه د پاکستان ټول ټاکنې سم کېدو لپاره به د جیلي موادو مخه نیسي. فیسبوک په دا کار څنګه کوي؟ په دې اړه د بشیر غواش رپورټ اورو.
که تاسو پر فیسبوک یاست نو ډیر داسې اشتهارونه به درته مخې ته درغلي چې نه یې غواړئ. داسې خلک یا اکاونټونه به مو هم لیدلي وي چې مشکوک او جعلي ښکاري. د دروغو کیسې، تصویرونه او سازشي مفکورې یا کنسپیرسي تیوریز به مو هم له نظره تیرې شوي وي. دا اشتهارونه او اکاونټونه د انتخاباتو په محل ډیر اهمیت لري. دوی کولی شي د یو سیاستوال په اړه تبلیغات وکړي او د رایه ورکوونکو نظر بدل کړي. د فیسبوک مشر مارک زکربرګ د اپریل په 10 د امریکای کانګرس په اوریدنه کې ومنله چې روسانو پر فیسبوک جعلي خبری رپورټونو خپرول سره د تیرو امریکایي ټاکنو په محل د رای ورکوونکو نظر بدلولو کې کردار لوبولې ده. د تا په کتو سره نوموړي زیاته کړه چې د ځینو نورو ملکونو په شان په پاکستان کې دا کال کې دونکو ټاکنو لپاره به د جعلي اکاونټونو او ناخوښو اعلانونو مخنیوي لپاره په زرګونو څارونکي کسان ګماري. همداراز بعد د سیاسي اشتهارونو سرچینه معلوموي او هغه څوک چې دا نه غواړي هغوی ته به نه ښکاري. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه د ټکنالوژي برخې مشر او څېړونکی ګلن کیټس وایي د فیسبوک لپاره اسانه نه ده چې د میلیونونو خلکو لخوا د خبرېدونکو موادو مخه ونیسي، خو هغه زیاتوي د سره به سیاسي ګوندونه او کمپنیان په احتیاط کولو مجبور شي.
فکر نه کوم چې موږ هغه حد ته رسیدلو چې وایو فیسبوک به سل په سلو کې د ټاکنو حیثیت وساتي، خو دوی په دې وروستیو کې داسې ګامونه اخیستي چې مداخله به سخته کړي. دوی وایي داسې سیاسي اعلانونو ته به د خپرېدو اجازه ورکوي چې قانوني وي او موضوعات د خلکو اړوند وي. فیسبوک ویلي چې له ځینو لویو پاڼو یې غوښتي چې دوی سره ځان ویریفای یا تایید لپاره ثبت کړي تر څو دوی ته معلومه وي چې اعلان او خبر له کومې خوا راځي.
د انټرنیټ په اړه شمیرې ساتونکي ویب سایټ انټرنیټ ورلد سټیټس ډاٹ کام د 2018 کال رپورټ تر مخه په پاکستان کې 20 میلیونه خلک فیسبوک کاروي. د دې دومره کاروونکو مواد به څنګه چاڼیږي او اصلي او جالي به څنګه معلوميږي؟ فیسبوک اعلان کړی چې د دې کار لپاره دوی د ارتفیشل انټیلیجنس یا AI په نامه تخنیکی لارې کاروي. گلین کیډز په دې اړه وایي که فیسبوک ته کوم مواد یا اکاونټ جالي ښکاره شي هغه به لری کوي.
AI means artificial intelligence, which is
artificial intelligence یو ماشین ته زده کړې ورکولو ته وایي. که تاسو پر انټرنیټ یو شی واخلئ نو بیا درته د هغې اړوند اعلانونه راځي. دا ځکه چې artificial intelligence تاسو دا معلومات اخیستي او کمپنیانو ته ورکړي دي. ستونزه دا ده چې دغه کمپنیانې ډېرې هوښیارې او پرمختللې دي، نو ځکه دا د فیسبوک لپاره ډېره مشکله ده چې معلومه کړي خبری رپورټونه له جعلي اکاونټ خپرېږي. دا ځینو مخه به ونیسي خو د ډېرو نه. دا له دې وجې هم مشکله ده چې خبرونه په مختلفو ژبو کې وي. فکر نه کوم فیسبوک دې په ټولو ژبو پوهوي او یاد یې هم په پوره توګه وسارل شي.
فیسبوک منلی چې د کیمبریج انالیټیکا په نامه کمپنۍ د 80 میلیونه فیسبوک کاروونکو معلومات په نامناسبه طریقه اخیستي دي. د ټیکنالوژي د کمپنۍ د معلومات په امریکا کې د سنټ او ولسمشرۍ د ټاکنو په مهال د سیاستوالو په ګټه کارولي. دوی د فیسبوک کاروونکو په اړه ترلاسه کړو معلوماتو په بنیاد هغوی ته اعلانونه لیږلي او د هغوی شخصي معلوماتي انتخاباتي کمپنیو سره شریک کړي دي. له دې قبله پر فیسبوک ډېرې نیوکې شوي او په امریکا کې ځینو خلکو محکمې ته هم شکایت کړی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو اوري او سم دولسمه بجې کېدونکې دي. شاهین بنری به د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
ستر مشر دې وخت مهم خبرونه د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا ویلي په قبایلی سیمو کې د فوجي عملیاتو ګټه د دغه سیمې په قامي بهر کې د شریکولو سره تړلې ده. نوموړي د خبره پرون په پنده کې د کور کمانډرانو غونډې ته کړې ده. د ملکن ډیویژن کمشنر ظهیر الاسلام ویلي چې د دیر د دوو ضلعونو وروسته به په نورو ضلعو کې هم په وار وار امنیتي ذمهوارې له پوځه ولسي انتظامیې ته وسپارل شي. د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د جسمانی سزاګانو د مخنیوي او د دیوانی مقدمو فیصله په یو کال دننه کولو قانوني مسودې منظوري کړې دي. ایمنست انټرنیشنل وایي ایران او پاکستان د نړۍ په 500 هیوادونو کې د چرتشې تر ټولو ډېرې د مرګ سزاګانې ورکړل شوې دي. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ روسیې ته د توغندیو د بریدونو لپاره د تیار اوسېدو ویلي، د ملګرو ملتونو ستر سکتر او یو پخوانی امریکایي ولسمشر خبرداری ورکړي چې باید د شام جګړه له قابو بهر نشي. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو ایران ته خبرداری ورکړي چې د اسرائیل امتحان دی ناخلي. نوموړي دا خبره دوه ورځې وروسته د شامي اسرائیل وزیر اعظم دا خبره دوه ورځې وروسته د شامي ځواکونو په یو مرکز د هغه برید نو وروسته کړې ده چې ایران او شام یې تور په اسرائیل پورې کړې ده. او د آذربایجان ټولواک ولسمشر الهام الیوب د ولسمشرۍ انتخابات په واضح اکثریت سره ګټلې دي. د هیواد لویو سیاسي ګوندونو په دې انتخاباتو کې برخه نه ده اخیستې.
دا خوم د خبرونو لنډیز واوریدی چې د پاکستان مطبوعاتو څېړي کړې دي. راځي ورته پام وکړو.
د پاکستان ډان وسپانی په بار او کوزدیر کې د سې شنبې پر ورځ د فوج لخوا امنیتي چارې ولسی حکومت ته د سپارلو په اړه اداریه لیکلې او دا کار استایلې دي. اداریه وایي چې دا د دې خبرې څرګندوي کوي چې فوج غواړي واک ولسی حکومت ته وروسپاري او خپل ولسی حکومت هم دا صلاحیت موندلې دي چې حکومتداري وکړي او قانون نافذ کړي. ورسپانه تامه شوه چې باید په دیر کې فوج او ولسی حکومت اوس ځکه په دې پړاو کې له یو بل سره نږدې کار وکړي چې کېدای شي د دې مرحلې په دوران کې ځینې غیر متوقع چیلنجونه رامخته سي. ادارې مشوره ورکوي چې باید دغه سي اقدام په نورو سیمو کې هم واخیستل سي. دانوایي باید جګړه ځپلې سیمې اوس بیرته هغه دور ته لاړې نه سي چې تر جګړې لمخه وي، بلکې خرابو پالیسیو او خرابې حکومتداري په سیمه کې د ترګري او انتیا پسندۍ صورتحال راپیدا کړی وو. ادارې وایي چې په جګړه ځپلو سیمو کې حکومت پوروړی دی چې هغه د پخوا غلطیانې تکرار نکړي. د پاکستان بل ورځپاڼې ډیلی ټایمز بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ په اړه ادارې لیکلي چې د غورځنګ د پاکستان سیاسي فکر راخپل کړی دی. ادارې وایي چې پښتانه د وسلوالو او فوج ترمنځ جګړه کې راګیر شوي دي. ډیلی ټایمز زیاتوي چې د پښتون ژغورنې غورځنګ غږ یوازې پښتنو نه بلکې د پاکستان نورو خلکو هم اورېدلی دی. په دې اړه اداریه د پیپلز پارټي د مشر بلاول بوټو زرداری یادونه کوي چې پر ریاست یې غږ کړی وو چې د غورځنګ غوښتنې دي واوري. ډیلی ټایمز وایي چې د تحریک انصاف مشر عمران خان هم د چهارشنبه په ورځ قسم ناوخته خو البته بالاخره د پښتون ژغورنې غورځنګ غوښتنې ومنلې. اداریه وایي چې د اپوزیشن ګوندونو په حیث د تحریک انصاف او پیپلز پارټي دا ذمهواري جوړې شي چې د ولسي ګټو لپاره هلې ځلې وکړي. اداریه وایي چې له دې پرته د پاکستان میډیا هم تر فشار لاندې ده چې پښتون ژغورنې غورځنګ ته په خپلو خبرونو کې د ځای ورکولو لپاره پر ځان پخپله بندیز یا سنسر لګولی دی. ورسپانه زیاتوي چې ټول ګوندونه باید د آزادۍ او خپلواکۍ میډیا د اصولو ملاتړ وکړي. دی نیشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه په یو رپورټ کې لیکلي چې په دغه هیواد کې د امن پر ځای کولو اوس هرشتنې امکان لري. بلخوا کارډین وسپانې لیکلي په ایران کې د ریال بایر ډېره لوېدلې ده او خلکو د ډالر په لټون کې د بینکونو مخه کړې ده. شاهین بنری د دواړو رپورټونو مهم ټکي وړاندې کوي.
د نېشنل انټرست مجلې لیکلي د روانې میاشتې په پیل کې په تاشکند کې د افغانستان په اړه کانفرنس وشو. په دې کانفرنس کې نړیوالو یو ځل بیا د افغانستان سره د ودرېدو ژمنه وکړه. د ملي یووالي د حکومت لخوا طالبانو ته د سولې د خبرو د وړاندیز نه وروسته د تاشکند کانفرنس د امن د پروسې وروستی ګام و. مجلې لیکلي چې په 19 کالو کې وړومبی ځل دی چې افغان حکومت د امن د پروسې پر مخ بوتلو لپاره په پوځي او ستراتیژیکي توګه په ښه حالت کې دی او د هغې ځینې وجې دي. وړومبی دا چې د جنوبي آسیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د ستونزې د هواري سمه لاره ده. د دې ستراتیژۍ د لاندې له افغانستانه د وتلو سنیټه نه دی ښودل شوې او د ټولو فیصلو انحصار به په ځمکني حالاتو وي. دویمه دا چې افغان حکومت د کرپشن د نوغې ایستو او د واک د غیر قانوني استعمال لارې نیولو ته پام اړولی دی چې ورسره به د امنیتي ځواکونو په کار ښه اثر پرېوځي. دریمه دا چې امریکا د تربیت او وسلو په میدان کې د نوې ټکنالوژۍ په ورکولو سره افغان ځواکونه قوي کړي دي. څلورمه دا چې د امریکا هوایي ځواکونه د افغان ځواکونو سره د ترهګرو په موندلو او نخه کولو کې مرسته کوي. پنځمه دا چې امریکا د ریاستونو لخوا وسلوالو طالبانو ته د خوندي ځایونو ورکولو مهمه ستونزه په خپله د هوارولو هڅه کوي. او شپږمه دا چې په افغانانو کې د طالبانو سره په خواخوږۍ کې ډېر په تیزۍ سره کمی راغلی دی. بلخوا د ګارډین ورځپاڼې په یو راپور کې راغلی دی چې د ایرانۍ کرنسۍ ریال بیې رالوېدلې دي او خلک اوس په دې هڅه کې دي چې له بینکونو ډالرې واخلي. ایرانی ریال په دغه هیواد کې د اسلامي انقلاب نه وروسته خپل قدر راکم کړی دی. هغه وخت به یو ډالر په اویا ریاله بدلېده. دا وخت په تهران کې د یو ډالر قیمت 16000 ریاله دی. دا بحران په داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې درې میاشتې وړاندې په ایران کې د اقتصادي ستونزو له کبله پراخه ولسي احتجاجي مظاهرې شوې وې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په آذربایجان کې د ولسمشرۍ لپاره د ترسره سو ټاکنو په نتیجه کې الهام علیف د یوې بلې اووه کلنې دورې لپاره د دې هیواد ولسمشر شوی دی. پرون په آذربایجان کې د ولسمشرۍ انتخابات ترسره شول. پر دې انتخاباتو وار لمخه اپوزیشن ګوندونو نیوکه کړې دي او اوس د بشري حقوقو د سر ډلې هم دا ټاکنې غندلې دي. تفصیل د احمد شبر په رپورټ کې.
د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات چې اپوزیسون ګوندونو بایکاټ کړی وو پرون ترسره شول او اوسنی ولسمشر الهام علیف د څلورمې دورې په مخه بریالی شو. یوه حکومتي څېړنه چې د آذربایجان د انتخاباتو د څارونکو څېړنیز مرکز له لورې خپره شوې ده څرګندوي چې الهام علیف 2.5% رایې ګټلې دي. د بشري حقونو د څار ډلې پر دې انتخاباتو انتقاد کړی دی. د آذربایجان د یو خپلواک تحقیقاتي بنسټ څېړنه ښیي چې علیف 6.5% رایې ګټلې دي او په دې ډول به د یوې بلې وکلنې دورې په مخه ولسمشر پاتې شي. رایې ورکول تیر ماښام په سیمه ییز وخت 9 بجې پای ته ورسېدل. د قفقاز سیمې د دې هیواد مهمو سیاسي ګوندونو وارلم خویلی وو چې په رایو کې لاسوهنه کېږي نو ګډون پکې نه کوو. د آذربایجان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون په وینا په سلو کې 80% رای ورکونکو په دې انتخاباتو کې برخه واخیسته. د دې کمیسیون مرستیال ناطق محمدوف د ګڼو درغلیو لګیدلې تورونه رد کړي دي او د آذربایجان وی رسنۍ ته وویل چې دا هم بې بنسټه تور دی چې له قوانینو سرغړونه شوې ده. د انتخاباتو د کمیسیون څارونکو کمرو د کوردمیر په ښار کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې د دوی کارکونکي صندوقونه بدلوي را بدلوي. د الهام علیف پر حکومت د رسنیو خبریالانو سیاستوالو او فعالانو د ځپلو په خاطر د آذربایجان اپوزیسیون ګوندونه لویدیز هیوادونه او د بشري حقونو نړیوال سازمانونه انتقاد کوي. 55 کلن علیف له 2003 کال را په دې خوا چې پلار یې وفات شوی د قفقاز د دغه 10 میلیونی هیواد واکمن دی. د فبروري په 15مه اعلان وکړ چې د انتخاباتو نیټه د اکتوبر له 12مې د اپریل 12مې ته مخکې کوي. حکومت هغه مهال وویل چې دا کار د دې لپاره کوي چې په 2015 کال کې د ولسمشرۍ او پارلمان انتخابات سره په یو وخت رانشي. د آذربایجان د ولسمشرۍ انتخابات په داسې وخت کې ترسره شول چې د دغه هیواد د پیسو ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې راښکته شوی او د آذربایجان اقتصادي وضعیت د حکومت ضد مظاهرو له امله په خرابېدو دی.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په اړه او پاکستان په اړه رپورټونو ته وروسته ورځو خو یواره سعودي عرب ته ځو. د فیشن په اړه یو رپورټ دی. په سعودي عرب کې په لومړي ځل د فیشن اونۍ لمانځل کېږي. د نړۍ مهم فیشن ډیزاینران اوس مهال په ریاض کې دي او په دې میله کې ګډون کوي. په سعودي عرب غوندې محافظه کار ټولنه کې دا ګام بې ساری ګڼل کېږي. د فرانس خبري اژانس په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې لنډیز یې له نجیب عامر اورو.
فرانس پریس خبری اجانس لیکي د نړۍ دوه وتلي فیشن ډیزاینران د محل په سعودي عرب کې دی او په دغه هیواد کې په لومړي ځل د فیشن د اونۍ د لمانځلو لپاره خپل خدمات وړاندې کوي. په دې دوه فیشن ډیزاینرانو کې یو د فرانسې جین پاول او بل د ایټالیا روبرټو کاوالی دی. د فیشن اونۍ د سې شنبه په ورځ پر ولولو سره پیل شوه. د فیشن دغه میله د پخوانۍ ټاکل شوې نیټې څخه دوه اونۍ وروسته پیل شوه. په دې میله کې د عربي نړۍ ترڅنګ اروپایي ډیزاینران هم ګډون کوي. په دوی کې د اروا البناوی په نوم د فیشن د نړۍ پیژندل شوې میرمن هم برخه اخلي چې د کار ستاینه د سیمې په کچه شوې ده. شهزادګۍ نورا بنت فیصل السعود چې په ریاض کې د عرب د فیشن کونسل اعزازي مشره ده، د اپریل په لسمه په یو ځایي هوټل کې د فیشن د مایزو نړیوالو کارکونکو سره یو ځای د میلې پرانیسته وکړه. نوموړي د فرانسې خبري اژانس ته وویل سعودي عرب تل د فیشن سره دلچسپي درلودله. نوموړي زیاتوي دا څه نوې خبره نه ده چې ګواکې دلته دغه هر څه نه و. شهزادګۍ نور وړاندې وویل د دوی د کونسل هڅه ده چې په سعودي کې د فیشن صنعت یوې نوې او جدید کچې ته لوړ کړي. په ریاض کې د فیشن په دې میله کې د فیشن د توکو د کتلو او اخیستلو بازار ګرم دی. تر دې وړاندې داسې میلې په دوبۍ کې کېدې، خو اوس چې په سعودي کې دا میله پرانستل شوې نو ځینې محدودیتونه هم لري. په فیشن میله کې ګډونوالې ټولې میرمنې دي او د کیمرو د استعمال اجازه هم نه ورکول کېږي. د فرانسې خبری اژانس لیکي له کله نه چې په تیر کال کې شهزاده محمد بن سلمان ولیعهد یا ځایناستی ټاکل شوی، د سعودي غونډې په انتهایی محافظه کاره هیواد کې پر پالیسیو کې چټک بدلونونه څارل شوي دي. په همدې اوړي کې به میرمنو ته د ګاډو د چلولو اجازه هم ورکړل شي. شهزاده محمد بن سلمان د دې ترڅنګ له میرمنو هغه بندیز هم لري کړی چې دوی به یو ډول عربي حجاب چې عباده ورته وایي باید خامخا واغوندي. په سعودي کې د فیشن بل اونۍ به د همدې کال په اکتوبر کې پرانستل شي. د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میڈیم ویوز 521، شارٹ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د افغانستان د خوست ځوانانو او د مدني ټولنې غړي له دې کبله ولایت د افغان ولسمشر محمد اشرف غني سفر ګټور بولي چې د خوست د سیمې او خلکو هغه مهمه ستونزې او غوښتنې ورسره شریک شوي. دوی هیله څرګندوي چې ولسمشر به خوستوالو سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي او تر دې وروسته به د لوی پکتیکا په وبښې د لوی پکتیا او خوست پرمختګ ته پاملرنه ډېره سي. مدني فعالان له ولسمشر په دې خوشحاله شول چې د یو شمېر ستونزو د هواري لپاره لاس په لاس اړوند ادارو ته امرونه صادر کړ. نجیب الله الخیلی تفصیل وړاندې کوي.
د خوست مدني فعالانو او ځوانانو وویل چې د شنې او ځنګلزار سیمې په توګه د متون د غونډیو د سلسلو پاتې کېدل، له غصب څخه د صنعتي پارک خلاصول، د غلام خان بندر رسمي ترانزیت، په ګمارنو کې د وکیلانو او سیاسیونو د مداخلو مخنیوی او په یاد ولایت کې د پاشا خان د نړیوال پوهنتون ایجاد، د خوستوالو هغه غوښتنې وي چې ولسمشر مدني فعالانو او ځوانانو سره د عملي کېدلو ژمنې وکړي. مدني فعال مرجان حسن آزادۍ راډیو ته وویل
یو شمېر هغه ستونزې چې خوستوالو نشول کولی په انفرادي ډول هغه ستونزې حل کړي او د ټول خوست مشترکې ستونزې وي. نو رئیس جمهور نه په لیدنو کې خوستوالو غوښتنه وکړه چې دغه ستونزې ور حل کړي. رئیس جمهور هم په غونډه کې په لیدنو کې اړوند مسؤلینو ته وظیفه او دنده وسپارله چې په کم وخت کې هغه ستونزې ور حل کړي چې دا کچېره دا ستونزې حل شي او خوستوال به له رئیس جمهور څخه زیات خوشاله اوسي.
خوستای ځوان ساجد بهار وایي که ولسمشر نوی راغلی ممکن راتلونکي کې د متون د تفریحي غونډیو سلسلې شنې او ځنګلزارې نوی پاتې شوي.
په خوست کې وا تفریحي غونډۍ ده چې د ځینو مشخصو خاصو ورځو کې هلته کسانو ورځي میلې کوي. نو له ځوانانو سره دغسې اندېښنه موجوده وه چې دغه ځمکې به هم په یو نه یو ډول باندې وویشل شي، خو ولسمشر د خوستوالو سره د ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دغه غونډۍ چې دي دا به د ولسونو غونډۍ وي. دغه مسله چې ولسمشر ورته اشاره وکړه او ژمنه یې وکړه د خوستوالو له زیاتې خوښۍ سره مخ شوه.
خوست د هغو ولایتونو څخه دی چې زرګونه اوسېدونکي په عربي هیوادونو کارخانو کې کار او مزدوري کوي او حالته په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې دي. یو بل خوستای ځوان رفیع الله زمیر وایي د صنعتي پارک دیوې برخې د غصب حالت په دې برخه کې ستونزې جوړې کړې.
په خوست کې کافی پانګه شتون لري او دا چې د صنعتي پارک کار ځنډېدلی و نو د ولسمشر لخوا نه په دغه راتګ کې د خوست ولایتي ادارې ته امر وکړلی شو او دوی ته حکم وکړ چې د دوو نیو په لړ کې دی د دغه پارک کارونه پیل شي او دا د خوست د اقتصادي زیربنا لپاره او د خوست د راتلونکي ښه اقتصادي حالت لپاره یو بهترین زیری دی.
بل لوري ته یو شمېر خوستي مدني فعالان او ځوانان په دې خوابه دي ول چې د ولسمشر د لیدلو موقع په لاس ور نه راغله.
هغه خبرې چې ولسمشر کولې هغه موږ په ټولنیز میډیا کې کتلې. غوښتنه مو دا ده چې ولسمشر باید د محدودو کړیو سره منحصر نه وي، د ټولو ولست سره باید خبرې اترې وکوي.
افغان ولسمشر د پکتیا په تعقیب د دوشنبه او سه شنبه په ورځو خوست د سفر پر مهال په داسې حال کې چې د کابینې یو شمېر وزیران او نور لوړپوړي ملکی او پوځي چارواکي ورسره ول، د خوستوالو د بستر غونډې سربیره د ټولنې له بیلابیلو قشرونو سره جلا جلا کتنې درلودې. ولسمشر خوستوالو سره ژمنه وکړه چې په شپږو میاشتو کې بیا ورزي او په دې موده کې به ټولې ژمنې عملي کوي.
ورورولی د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولی کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لس نیمې بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یو نیمې بجې، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درې نیمې بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د پرلت په ملاتړ خیمې درول شوی دی، خو ویل کېږي چې وسلوالو طالبانو په یو خصوصي غیر رسمي پیغام کې ویلي چې یا تحریک ولسی نه دی ځکه چې خلکو شمیر پکې د کینات وړ نه دی. تر دې وړاندې د تحریک غړو د سولې په موخه اته څلوېښت ساعته د نه خوړلو یعنی بوک هړتال کړی وو چې وروسته د علماو په مداخله مات شو. د لشکرګاه د ولسی حرکت د خیمې څخه الیاس تایی د ریپورټونو چې کومه لړۍ پیل کړې ده په هغه کې لشکرګاه ته تللی دی او هلته په دې اړه له هغې خیمې څخه دا حال راکوي.
د خیمې رنګ بدل شوی او تر پخوا لوړ شوی ده. نن په کې ناست کسان اکثره ځوانان او د ښوونځیو زده کوونکي دي. په لشکرګاه کې د پیلسي ولسی حرکت یو مخکښ اقبال خیبر وایي غواړو ثابته کړو چې دا انفرادي نه بلکې یو ولسی حرکت دی. شاغری خبر په یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هلمند او ټول هیواد له وګړو غوښتنه وکړه چې د سور یا غوی د میاشتې پر درې منیټه د غازی محمد ایوب خان په نوم لوبغالی ته راسي او د دوی لخوا د سولې د پورته سوي غږ ملاتړ وکړي.
جدیت مدا دی چې امن غواړو او د نه تشدد د فلسفې پر بنسټ غواړو. هیڅ چاته بد نه وایو، هیڅ چاته رد نه وایو، هیڅ چاته تیز خبره نه کوو او همدې آرام چغې دا د تاسو ویل دل چې په ټول وطن کې شور رامنځته کړي او دا من چغه د وطن له ګوټ ګوټ څخه راولاړیږي. نو دا چې اغیز یو کا اغیزمنه ده نو دا لار نه پریږدو. اوس نو یو ځل بیا خدای تعالی موږ امتحان ته وترولو. د سور د میاشتې په درېمه نیټه به موږ په هلمند کې یو ستره غونډه راغواړو.
دوی غواړي په دې سره د سور یا غوی د میاشتې پر درې منیټه چې د کیک د حمل یا وری د میاشتې د درې منیټې یا هغه ورځ سره سمون خوري چې د یاد ورزشي لوبغالي تر څنګ په یو ځانمرګ برید کې شپاړس ملکي کسان وژل شول او دو پنځوس نور ټپیان شول. شاوخوا پنځو زره کسان راټول کړي او د طالبانو څخه بیا د سولې غوښتنه تازه کړي، خو دا په یو داسې ناامن ولایت لکه هلمند کې څومره عملي کېدلی سي پاره بلا بل نظرونه وجود لري.
والله بالله تعالی ز قسم در تکوم او د سم لرم چې ز دوا اولادونو لرم ډیر راته ګران دي. کووس په افغانستان کې داش څوک پیدا شي او ماته دا تضمین دا کی چې موږ سول راولو، ز د دغه دوا اولادونو سره دلته خپل مرګ ته تیارم. ما دي حلال کې زما په مرګ باندې که سول راځي د خپل مرګ ته تیارم، خو مګر ملت ته دي سول راوځي.
او که هر څومره کسان وغواړي او مغه غونډ ته راځي او ګډون بکیږي او د جګړې پر دواړو خوانو به د سول فشار اچي.
نه امکان خوستا، امکان تر ډیر اندازې په ځکه ډیر خلک درد لري. هغه وایي چې سبا په مینل بزم یا تیاری د خوښه بم را باندې شو کیږي یا په بل داسې مصیبت کې رالویږم. نو تر هغه دا ښه دي چې دغه خیمه ته ورسم او دلته ورسره یو ځای سم کتر یو ځای ورسد
ویل کیږي طالبانو په یو نوی خو غیر رسمي جواب کې ویلي دي چې د لشکرګاه حرکت ولسی نه دی کمزورې دی او په ځینو کسانو پورې چې نوم یې نه دی ذکر سوی تړلی دی. په داسې حال کې چې د هلمند د ګرشک او ناوي ولسوالۍ تر څنګ د هیواد په ډېرو ولایتونو کې له هغې جملې په مرکز کابل کې د سولې د غوښتنې په ملاتړ لاریونونه سوي دي او په یو شمېر نورو مرکزي ختیځو او شمالي ولایتونو کې هم د هلمند د سولې د غوښتنې په ملاتړ خیمې درول سوي دي. خویا د هغه سیمو نه چې د وسلوالو په ولکه کې دي او تر ډېره ګڼ میشت هم دي خلک کولای سي د ثور د درېمې نېټې په لوی مارچ او پرلت کې ګډون وکړي. داسې پوښتنې وخت او ځواب ته اړتیا لري. محمد الستای د ازادي راډیو هلمند.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیستریکټ کې
منګل ته دی کی چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان د بجلی مرکزی ادارې نېشنل الیکټریک پاور ریګولیټری اتارټي وای په کراچۍ کې د زیات شوي لوډ شیډنګ د وجوهاتو په اړه پلټنه کوي. د کراچۍ اوسیدونکي وای لوډ شیډنګ د تر پخوا ډیر زیات شوی او ولسی له ستونزو سره مخامخ کړی دی. پوروال کاکړ په دې اړه رپورټ لري.
د پاکستان د بجلی مرکزی انتظامی ادارې د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې په کراچۍ کې د ناڅاپي زیات شوي لوډ شیډنګ د وجوهاتو په اړه پلټنې کوي. د یادې ادارې لخوا په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې اړه یو لوډ پړوی پلاوی کراچۍ ته لېږلې چې د جمعې تر ورځې خپلې پلټنې وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په دې اړه په کراچۍ کې د بجلی د ویشلو کمپنۍ لخوا ورکړل شوي وضاحتونه کافي نه دي، بلکې یادې اداره باید پوره معلومات لرونکی رپورټ وړاندې کړي. په کراچی کې میشت شنونکی علی ارکم وای د بجلی لوډ شیډنګ په هغو سیمو کې زیات شوی چې عام خلک پکې ژوند کوي.
په رهایشي علاقو کې لوډ شیډنګ چې کم دی هغه د تیرو وای چې لسو کالو راهیسه چې کم دی نه 7.5 ساعته لکه 9.5 ساعته لوډ شیډنګ خو خامخایي 2.5 ساعته ای او تیمونه بدلیږي را بدلیږي. اوس چې دا اوسنی کوم ماحول پیدا شوی دی نو اوس په دې کې لسو ګینټو ته په بعض علاقو کې ساڑھے بارہ گھنٹے لیے درستی میں گھنٹے.
د کراچی یو بل اوسیدونکي محمد ارشد خان مشال رادیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې یا داسې خاص وخت نه دی معلوم، بلکې کله کله پکې دوی یا درې ورځې هم بجلی نه وي.
دا زیاتره چې د کراچۍ هغه کچا آبادو کې راغلی دی، مخکې خو په 24 ساعته کې 23 ساعته ته هم رسېدلې دی. داسې وختونه هم راغلي چې درې ورځې هم دی، دوه ورځې هم دی. نو هغه دوه درې ورځې دا د خلکو ته د اوبو حاجت او د میډیکل او بیا د ضرورت ټول دارومدار چې دی هغه په بجلی دی. نو خلکو ته ډېر تکلیف و، درې ورځې پکې هم شوی دی.
په کراچۍ کې وار له مخه ګرمي پیل شوې ده او د تیر کال په اوړي کې هم د زیات تی گرمی لکبل پکې په سلګونو کسانو ژوند للا سور کړیو.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د پولیو ضد درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. چارواکي وایي په ټول ملک کې روان د پولیو خلاف کمپاین کې به شاوخوا 8.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کېږي. دا چې په خبر پښتونخوا کې به څومره ماشومانو ته دا څاڅکي ورکول کېږي. ملیحه امیرزاده په اړه رپورټ لري.
د ګل د ورځې راهیسې پیل شوی کمپین کې د 2.5 لک زیات کارکوونکي برخه اخلي او هدف یې د 5 کالونه کم عمر ماشومانو ته څاڅکي ورکول دي. په خیبر پښتونخوا کې د پولیو ضد کمپین یو چارواکي عاطف رحمان وای په صوبه کې 5.5 میلیون ماشومانو ته څاڅکي ورکول د دوی هدف دی.
زمونږ ټارګټ چې کوم دی هغه تقریبا 57 لک ماشومان زمونږ ټارګټ دا پکې پی کیږي. زمونږ یو وی موبایل ټیم کاغذي او کور په کور هغه ټول مایکرو پلانس تیار کړي. نو هغه موبایل ټیمونو تعداد چې کوم دی هغه تقریبا 21,000 نه زمونږ زیات. هغه نه علاوه تقریبا فکس زمونږ هم سایټس وی په هسپتالونو کې نور داسې امپورټنټ او بسلینګ پلیسز کې وی هغه ته مهلکارانی تقریبا 1500 د پاسه زمونږ حال تک اهلکاران دي. بیا زمونږ ترانزټ پوینټس وی ترانزټ پوینټ چې کوم خلک ټریول کوي د یو ځینو بل ځای ته کې زمونږ ترانزټ پوینټ شي ولته کې اهلکاران پولیو اهلکار هغه کوشش کوي چې دغه ماشومان ته کتري اډمنستر کړي.
عاطف رحمان وای په 2013 کال کې په دغه هیواد کې د پولیو یو کیس مخې ته راغلی دی. نو موري وای تیر کال په ملک کې د پولیو 8 کیسونه مخې ته راغلی چې یو کیس پکې په خیبر پښتونخوا کې.
2010 چې تاسو ته وایم د پاکستان نو 144 کیسز 2014 کی 306 کیسز بیا پا 2016 کے دا شل کیسز شل او پا 2017 کے ات کیسز 18 کے اس پورے پاکستان کی یو کیس رپورٹ شوے دے اس وزتا دا کی پی اگوری تا سنو کی پی 2010 کی 24 کیسز 2014 کی 68 کیسز بیا 2016 کی ات کیسز وہ لاسٹ ایئر صرف یو کیس وہ اس پورے لا دخدے فضل دے اس پورے کیس نے رپورٹ شو
پاکستان افغانستان او نائیجیریا دا نڑے ہا غدری ہے وادو ندی چھ پکی دا پولیو ناروغی اس ہم موجود دا دا صحت نڑیوال ادارے لاسولو سرسم لدغه فهرست د لری کېدو لپاره پکاروي چې په یو هیواد کې په دریو کالو کې د پولیو یو کیس هم مخې ته رانه شي بیا وروسته د یو بل کال لپاره هم د صورتحال جاج اخیستل کیږي په تیرو وختونو کې وسلوالو د ملک په بیلابیلو ښارونو کې د پولیو کارکوونکي په نښه کړي دي چې ورسره د پولیو ضد مهم ته زیان رسېدلی دی خو د دغه رنځ پر ضد کارکوونکو ادارو د چارواکو په وینا دوی تمه لري چې د امنیت ښه کېدو سره به د دوی کمپینونه ښه نتایج ورکړي
فادی نمبر خپل پیغام ریکارڈ کړئ
ہلو
السلام علیکم
صفر صفر سلور دو صفر دو دو یو یو دو سلور یو دو یو خوندور پیغامونه تبصرې ټوکې شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ
د چارسدی او سردریاب اوسیدونکو حکومت غوښتنه کوي چې د سردریاب سوړ پل دی زر ورغوي دا پوله ته میاشتې وړاندې پرېوتې اوس مهال دغلته یو بل پل شته چې خلک کار پرې روان د خلکو کار پرې روان دي خو دوی ډېرې شي چې د رش له وجې به دا هم ونړي شي خو د سیمې چارواکي وایي دوی هیله مند دي چې صوبایي او مرکزي حکومت په نړېدلې پل زر کار پیل کړي په دې اړه له نجیب عامر تفصیل اورو
د چرسدی او خوښ سیمو خلک له حکومت د سردریاب د زاړه پل د بیا رغول غوښتنه کوي دوی وایي اته میاشتې وړاندې نسکور شوی دغه پل د ځایي خلکو لپاره زیات مهم دی دوی پرې تګ را تګ راشه درشه او مړه ژوندې کوي خو اوس چې پل نړېدلې د هر څه ممکن نه دی د مرجان په نوم یو ځایي تن مشال لډیو تویل حکومت وادي کوي خو عملی ګامونه نه پورته کوي
دا کم از کم چې دا پل کله غورځي دا ډېر تمه میاشت کوي حکومت خو دې ماري لاوي نو کې چیرې مونږ دا دې کې څه وایي ټول ان شاء الله چې در تر زره وکړو خو زموږ هم حکومت واغ نه بلکې چې به حکومت دا ډیماند مرکزی حکومت هم دا ډیماند چې دا زر تر زره جوړ شي
د سیمې خلک وایي د ګرمۍ په موسم کې سردریاب د خلکو له ګڼې ګوڼې ډک وي او خلک له ښاري سیمو یا د سیمې تازانونه رسوي خو که دغه پل ونه رغول شي نو هلته موجود په بل پل بارش زیات شي او دا ویره شته چې هغه هم ولویږي د تسبیح الله په نوم یو بل ځایي کس وایي د یو پل نړېدو پر بل پل رش زیات کړی او دوی په مشکل کې دي
او د سردریاب کې د سټاپ سره دا مخامخ زموږ هم پلونه دي پل زموږ غرونه بیګان دي عزیزان تر ګران هم دي موږ ته د پل نه دا مشکلات دي چې دلته ډېر زیات رش دی بل داسې وخت راشي زیات تر د اتوار په ورځ د جمعې په ورځ چې دا ګاډي دومره لوړي چې واپس پېښور ته ځي او موږ په خپل هم ډېر زیات مشکل کې ولې چې رش ډېر زیات دي نو دلته کې زنانم یو څوک پیاده روان یو څوک یو خو څوک بل نو موږ حکومت ته دا خواست کړو چې دا پل دې راته زر تر زره جوړ کړي خو دا پاکستانیانو چې کوم پل جوړ کړی نو دا دومره دی په ځای باندې کرک دی ولې چې دا دومره رش د دې وجې نه کېدی شي چې دغه پل هم مات شي نو بیا به نه یو طرف ته څوک پیش نه بل طرف ته
جاوید محمود چې د چرسدی بازار یو دکاندار دی وایي د سیمې خلکو د دې پل د رغولو لپاره وخت په وخت پر حکومت غږ کړي او مظاهره هم کړي خو چا یې تر اوسه د کتاب پاڼه اړولې نه ده
د دې د خلکو وختن په وختن مظاهره کړي درخواستونه شوي میډیا والم شوي بله رپورټونه جوړ کړي خو هېڅ قسمه عمل درآمد کې نشته دا دی خو پل د دې د وجې په دغه باندې ټرافیک ډېر زیات شوی دی د خصوصا د جمعې او اتوار پر ورځ چې کله جنجونه منجونې نو دغه باندې رش نور هم زیات شي نو دغه هم کمزورې دی دا ډېر د افسوس خبره دی حکومت له پکار دي چې په دې زر تر زره کار کوي
بل پلو د چرسدی ډیپټی کمشنر منتظم خان مشال رادیو ته وویل دوی د پل د رغولو لپاره د صوبایي او مرکزی حکومتونو سره خبره شریکه کړې ده او د هیله مند دی چې په دې پل به کار ډیر زر پیل شي د سردریاب دغه پل په 1941 کال کې د هغه وخت د انګریز حکومت لخوا جوړ شوی و چې تیر کال د دسمبر په 8 نیټه هغه مهال ورغونړېد چې د سیمټو یو ډکه لارې پې د تیرېدو په حال کې و په دې پیښه کې څلورو کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه
د پخوانیو وتلیو سندرغاړو تلپاتې سندرې
نن په دې وجه کې خوشحالي تاسو ته نه دی
سندر خاتا بل شي
ځوانو سندرغاړو بیا پښتو سندرو ته نوې رنگ ورکړ
غږې دې نشم درته می دیر وجړل و مې بخا
خلکو خوشی کړي دغه پخوانی او سنی سندری او داغو پاړه لند معلومات د مشال رادیو په خبرونه سندری جادوګری کې له هارون باچا سره
هر ګل یا دوشنبه د پیښور پر وخت د ورځې په 3:30 بجو او د هر خالی یا شنبه پر ورځ د ماسپخین په 1:30 بجو